سلامونه په افغانستان کې لږ مرمه مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. او چا پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. او چا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توم ویست هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې د 9,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاینګ کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابله بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړې چې 3 یې بایللې او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې خو پر هند، بنګلاديش او نیوزیلند بایللې. پرون پنجشنبه کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اورمند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یوه اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبه پر ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف الوی سره وکتل. د هغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلای وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت وروسته لغه غوره شو چې د اگست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید لدې نیټې وروسته په نوي ورځو کې ترسره شوي وای. خو کمیسیون ویل د وروستۍ سرشمیرنې وروسته زیات وخت اړتیا و چې د رای ورکولو او زیو ټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وایي افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید او طالبان وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکاره بیلګه بولي او وایي د ستنیدونکو کورنۍ نجونې هم له تعلیم او تحصیل محرومیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت کې څه هم ویلي چې له پاکستانه دراستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او ښوونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابره کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل ورته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پوښتنې دا دي چې د راستنېدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي. آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو تر څنګ د راستنېدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیسته او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له ښه مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځي بحث به له میرمن ډیوی امرخیل نه پیل کو. ډیوا امرخیل چې دا ژورنالیسته هم ده، د ښځو د حقونو فعال هم ده. کله چې ژورنالیست وینو له خلکو سره له ولس سره تماس ډیر وی نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو راته کیسه وکړئ، دغه افغان کډوال چې د رایسلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمیر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بل څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنې په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي. ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. او اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وي یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنی د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنی زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصدی انجونې به وی چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبور دي چې وطن ته به بیرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هیواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هیواد کې د انجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوع د زده کړې حق، د کار حق، یا هر نوع فعالیت کې زه وایم پر باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی و هغوی له ډېر مجبوریت نه کډوالې شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بیرته بیا افغانستان ته روانې وي، او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت پرې پرېکړې باندې د خپل پریکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول شي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
او ډېره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځئ چې د اوګی امیل د سر خبرې هم واورو. اوګی امیل په افغانستان کې د حمله وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوئ دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته، سلامونه درنې میلمنو ته او اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واقعاً کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېد او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي، یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه جون د پاره چال ته تللو او یو ا دې کم کتان نو دې خلکو چې هیڅ امکانات نه درلود د خپل هرڅه غوې د تعلیم په اهمیت پوهیدل که یو خزه په سواد شي نو شپږ نسل با سواد کیږي یو قبیله با سواد کیږي د غوی په مزایا غوی پوهیدل هرڅه له لاسه ورکړ بس خیسبه کې کړل په سره کم به قانون بې قانون لارې خپل جنکې وی وړلې بل اخر هلته هم چې نوی دي څونه سختیګانې به یې ګاللې تر څو چې دوی ځای په ځای شوي لا دوی د مکتب هغه دروازې او صنف دوی ته یې بلتیا پیدا کړو بیا زړه کې یې امید پیدا شو بیا خوشحاله شو چې مونږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو ځان دپاره به بل اخره هدفونه ټاکو مونږ به د خدمت جوګه شو دی وطن ته به بیرته راشو دا او هغه هغوی پوهیږي چې بې د تعلیم نه او ممکن نه ده بې د علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسیږي هغه څه چې دوی تینوي هغه خوبونه او هغه خیالونه هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري او هغه هر ځوانه لري هر ځوانه پیغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده هغه یو جهان فکرونه کوي خپل راتلونکي د پاره خپل راتلونکي د پاره ښه خیالونه لري هغه یې ترېنه واخېست هغوی لا بلدشي نو هغلته هغه چانس چې ترېنه واخېست زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي د دوی د والدین په زړه د دوی ذهنونه دوی به لیونیان شي دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي او دا لارې دا تکلیفونه یو قیامت دی یو ماشر دی په دا لارې کې خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده دا خلک په سره کم ویلی آفرینې دا انسانان همدلته مري دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي او دې کې انسانان هم شته او ښځې ماشومان هم شته جامې هم شته کالي هم شته دوی هم دي لارې هم بندې دي دا څومره تکلیف دی دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې دا څومره سخته ده والدین خو لیونی کېږي ځکه د اسې له لاسه ورکړه هلته لاړه دلته هم حکومت څه تابیا ورته د سینې د نیولې چې هغه سړی فکر پی وکړي دوی لا بلد نه دي تجربې د دې کارونو نه لري چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی دنسیل غوندې دي دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي بیا دوی خو هېڅ نه دی اوزګارتیا تر څه حده پورې ده او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونو باندې اخته وي او دا سخته ده انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک خو زه پوهیږم چې دا جبر دا لوی ظلم دا قساوت دی په دې افغانانو وکړه او دا یې عملي کړه ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي ډېر سخته ده تحمل یې سخته ده چې نکوي دپاره فامیل دپاره دلته دا ټول
یو نورین دی اوکه پوهیږو هغه کوم ویډیوګان چې ښکته پورته کیږي کوم انځورونه چې راوځي واقعا د سړي زړه ورته سوځي یعنی ک زړه تیګه هم به د غسالاتو کې فکر کوم کله ناکله چوي اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي سخت سوي دي او هم دغه زمینه برابر کړی چې دغه سي فشار په دې کډوالو باندې راسي بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پیږی چې افغانستان کې ساړه را روان دي لمخکې نه پزینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده ډیر مشکل دي چې سړی د کور دننه مثلا شپه به کمپالی تیر کی اما دوی تر اوسه حتی د خیمه ډاټ هم نه دی ورکول سوی ځکه کشمیر هم یو اشاریه و میلیونه یا ولس لکه کسان په خلی یادی کې فکر کوم دی ولوی خار نفوس ممکن هم دومره وی پاره سلامت اوسې کور مو ودان میرمن عامل راځي چې د ملالۍ ستانګزي خبره هم واورو د هلته په پاکستان کې اوسی د هغو افغان کډوالو لدل نه د چې درې مو هیوادونو ته د مشتدو په نیت حالت تللې اما میرمن ستانګزي فکر کوي هغه کسان چې درې مو وادونو ته د تاک پنیت للی د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تاریخ شوی دی هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداري ورکړل شوی چې تاسو به باسو زکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به وس ختمی شوی وي
سلامونه مې ومنه تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم د تاسو امکارام ته او د تاسو د رادیو د لارې ټول ازړي دلی بدبخت افغانان ته هم چې چیرته مش پراتی دي. نو دلته مشکلات خو بالکل شته دی په دې باندې ټوله دنیا پیږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه دي نشي کولی چې ما وباسي. او په خو مې دلتا ویزا هم مشته وو ویزا مې درلودله دوی نشه کولای چې د ما ویزا سلب کی ځکه چې زه ویزا یو کال لرم او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورخونه را کول شي وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي یو مې د پاره چې اوزي ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پیږي چې د تعلیم او تحصیل زمينه نه ده د دوی حق نه اخیستل شوی دی د خپل د لورګانو د پاره بچو د پاره د ترغره دي چې هم تحصیل وکي هم یو لار ورته ګټه شي چې اوزي اکثریت کیسونه لري اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولې دي چې یونیسیار هم اسه بغاور د یو ورقه ورته ورکړي دا ورقه پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي ټول افغانان چې هر چیرته دي خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې منګو تاسو باید اونې شاو ورته ځکه همدغه افغانان چې د اوس کړي باري دي همدغه څلوېخ کال مخکې دوی راغله دلته دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی هغې نه با چې کردي صاحب راغله دوی داسې ونه کړله چې دیونه وایي چې پردي کار تر نیمو شپو ده پاکستان دی د افغانستان دښمن په دې باندې ټوله دنیا پوهیږي او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خواته مسلمانان پی وژني خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني که دولګې نه وي که بیکاری نه وي که تحصیلي نه وي کبي وطن نه ای دا خلک وژني یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورن کرخه ده چې هغه باندې افغانان شوی قرباني.
بله او مېرمن سنګزي فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللوي د هغوی پستونې پخې خودل دي ځکه هغوی ته به حق ورکول سي چې کو غواړي پاکستان کې پاتې شي ممکن ویزه هم ولري خو هغوی هم نن سبا راستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتون لري حقوقي ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا زبرول شوی نیول شوی حتی افغانستان ته راستانه شوی دي.
د شه خدای ته ټول افغانان ما یو صدمه کې تاسو ته ویل چې افغانان اکثریت دغه طالبان نه بعد خپل دي لورګانو د تحصیل د پاره راغلي انسیات کې ځانو ته کې سونه چولې دي او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکي او متاسفانه اوس وستل کیږي ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په دباندې پویده د طالبان د مجاهدین چې د پخوانه دلته راغله د دې پلار کور وزانو نه واچا او ټول افغانان در په در کې دلته راوس اوس هغه ماشومان چې پیدا شوی وو هغه پلارونه شوی دی هغه نیکونه شوی دی چلوې خالي عمر بخې ډیر دی د هغه بچی چې معسلین دی د خو اوس خو راغلی اوس خو بلار شي چې دوه کال کیږي هغه خلکو ته ځاړه ما چې د هغه بچی وو کړوسی وو نواسه ټول دلته پیدا شوی او هغه غور کوي معسلین ته پاکستانیان ته او ځاړي وځي دوی ته وطن ده دلته د دوی وطن شو تر به کالي دوی دلته پیدا شو دې کې موږ څوک ګرام بولې څوک اوس خو ځوای ما چې ولا فلانکی او شو بسمدانکی او شو هیڅ فائدہ نه لري خو باید چې ملاله متای په دې باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه ترغلي دی دنیا کې حقوق بشر چلیږي دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې وېسل کیږي دا هم ځکه خو د خدای د بنده خو نه دی.
بله او مېرمن سنګزي مننه موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی دلته کوم د جرم مکی کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي ام دوی په خپل پیسو په خپل زیار په خپل زحمت یو بنده چې لاس کړي یو وطن کې تیر کی هغه طبيعت د غزای اخلي د خپل څلوي کلباته څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي طبيعت ورته ورني کې کورونه ورته ډانګي او افغان مشت حکومت ورته په جړه جړه ګوري ورته وای چې د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما ماجرینه وساتل
بله همدغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازم ده داسې قوي غبرګون ونه خود فقط د طالبان د پاکستان د پریکړه وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړه غندلې غیر عادلانه بللې ده، او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پرې کوو. بس په دې هیله چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي، ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ شوی، خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي، شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورزو، راځي لږ زره په امکاناتو تم شو. میرمن امرخیل، تاسو ته دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې 1.2 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري پلان وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري، ځکه په هرات کې مخکې دغه سی او طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونه کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو اف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغه سی یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دی پیلېږي. څه فکر کوي په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو پر لیک درا لیک کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوي اساسي ستونزې اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوي دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړي کې خو زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه له افغانستان نه کډواله شوې یم او دلته اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغلته چې زه وم هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه. یعنی هغلته د هر څه زمینه وه، خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی په دې په واک کې وه. یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې، خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لارې باندې همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي، خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغه تا خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، امدار از لکه تاسو چې ویل دبليو پی دا یونیسیار دا هغه تا کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکي او واقعا سره یو شي، واقعا مزلنه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لار چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولای شي په یو څه فیصدي به وکولای شي چې هغه لومړنۍ خدماتو ته دوی رسیدګي وکولای شي، خو وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي، د هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته، خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، لرګونه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته به وکولی شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل ته چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو همدغه وخت ده چې دغو کډوالو ته ورکول سي، په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول سي، نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړو قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوس مهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دو کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل، کورونو ته نه وتل، د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخیستل، او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدله چې له پاکستان څخه له یو لک نه، زه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم، له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي. یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارې چې دوی د کوم موټر چې دي هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدله، چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډې انتقالولې. نو واقعا چې ډېر سخت ناورین دی او لازمه ده، ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي، والدا اوس افغان ولسته ده، اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بېوسو کډوالو لاسنیوی وکړي، ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ. نو اوس مهمه ده، ضرور ده دوی لپاره، دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه دوای چې پاکستان خو به زیاتای کوي، ځکه گاونډای هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی، او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم که د غوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل متر آباد وي، خپل مسؤلیت ادا کړي. راځي چې د دې غږ واورو او سبب یې تبصره پیو.
زه کامله يم له جنوبي پښتونخوا کوټ نه. د دې ماجور په فکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم بنای ورته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړي دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ول رحم نه پر کوي، تاسو ته خو دې مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سهیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دی ته اسانتیا برابره کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې دا ظلم نه کوي، لږ د نرمي سره کار واخلي، او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله په امان.
د دې اوریدونکو غږم واقعي د روسه به میرمن امرخیل تاسو هم تبصره په کې زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. میرمن اوګي عمل، د اوریدونکو تاسو غږ واورید چې له خیبر پختونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا دته غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي، زیاتای به کوي، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو دته زمينه برابره کړي چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته، دا وای چې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصې وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلق کډوالۍ تزلخه کې او سخت ورځي وګالي، اما وای چې اولاد می تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي، فکر کوي چې دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلق به بیرته راستانه شي؟
بله وکړم. دا خبره چې دی که اوکړه، دا مسولې همدا حکومت دی، همدا چارواکي دي، همدې مکتبونه وتړل، همدې باعث شول چې بیاش. او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده، ځکه دوی باعث شول، دوی خو پوهېدل چې هغه سیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل. نن سبا کې کتلې چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي، د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاص شي، بلاخره دا خلک چې دومره ناری سوري کړي دوی ته به قناعت ورکړي، دنیا به قناعت ورکړي. دغه حقوق بشر چې ناری وهي، د حقوق بشر ناری دا ملل متحد د څه دپاره ده؟ اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده، دا هېڅ هم کولای نه شي، دا یو سمبول ده. بالاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل، زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساسه او یو بې حسه انسان هېڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی، څومره درد دی، زور دی، څومره سخت دی، خود دی بی تفاره بی تفاوت او کله چې چا پوښتنه کو ولا هر څه تامین دی دنیا ګل ګلزار دی او دا مونږ د شریعت د سیواړو آسی واړو مونږ به نن ورته شرایط والا ورکو مونږ په کار کوو دلته کار روان دی پی روان دی نه پوهېږم کوم ډالت کې روان دی د کوم وزارت په هغه کې روان دی ځای معلوم نه دی نتیجه هم صفر خلک ناهیلي کې خلک په هغه رقم لاړل مسوول هم دوی دي زه هم دوی ملامت ګڼم ام دې بلاخره خلک هغه چې هلته په بیا چې دوباره راځي هماغه د الفت صاحب شوي دی چې وایي د بند دې آزاد کړم په قفس کې دې بندي کړم سیاد ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی نو خبره په دې کې دی چې هلته اور باندې دلته اور شو هلته لاړل هلته اور باندې اور شو بیا راځي هغه انسان به څه رقم وي هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلي وي زه چې خبرې کوم نیشم
کولی په تاسف سره و بس الله پاک دې دغه افغانانو خصوصا چرن سبا په زور رایسل کې دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کی او الله پاک دې خپل رحم پیو کی رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او تاسو د زړه درد هم زه در کوم ځکه هغه ویډیوګان چې ما کتلې دي او د نارینه وزرنه هم یو څه سخت وي نظر خزو ته زموږ زرونه مثلا ورته چوي اما یو څوک خزینه احساس لري خزینه عاطف لري د غیر اختیار هم چې زرونه ډکیږي بس په دې لاره چې د غستونز سره هوار شي بل اخر خپل وطن کې د عزت ژوند پایل کی میرمن استانګزی تاسو مخ کې ویل چې بل اخر پردای کټ مهرباني تاسو خبرې اورو او ګیامل
ماشوم چې پنځه کاله پنځم صنف کې مطلب ویلی او بل اخره ترانسفر په پلار فکر کو چې د دې دریض به بدل شي یو تر هم به په دې په ځړ کې هغه شي او د دې دغه سیاست به هغه شي موږ پرې دی خیر د اوس خو ظلم زور کوي آخري ورځ کې چې دې کاره باره وو او خپل ریکشا او هر څه خاص کو خزم چې افغانستان نه ولیدل عمل ته افغان او عمل ته پیدا شي او د دې هیڅ څه نه درلوده بلاخره هغه ماشي وی پلاره وی ملګری می څنګه کیږي او زه مکتب د څنګه کوم ما مکتب په درس پات کیږي دلته او ته ما چی جوړې نو څوم د ساسه به باور کوم او جوړلې ټول رګ رګ وجود می دي خپل لرزاره چې دا څومره سخت حالت نه په خاطر پن تیریږي او دلته زه وګوره د خو یو خواته څه حال دي دا خلک څومره ظلم کوي هغه خو که بیگانه دي که ظلم کوي خو کوي دوی ولې شرایط نه برابرې زه مطمئن یم دلته خلک د ولګي نمري دلته سلویش میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ به دلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس کې موږ مرو دا تر هغه چې یو بم ولویږي ټول منځ لاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګي عمل میرمن ملالې ستانګزې تاسو مخ کې اشاره وکړه چې پردای کډ ترنی مش په دغه کډوال باید ستانې شي زکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمينه مساعد او وطن کې وضعیت هم خو یو څه اقتصادي پلوه مالی پلوه او بودیجې هم ډېرې وې زکه بهرنۍ موسسو ډېر مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرستې کمی شوې د طالبانو د حکومت لرا تک سره اما انتقاد دا دی چې دغه دیوی میاشتې مهلت یا د 28 ورځې مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه وو دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه وو اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګان تاسو ګورئ چې دوی زی اول د هغه د نیولو طریقې چې کومه یو ده هغه کې زور زیاتای کیږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړی هغه کې چې ساتل کیږي دوی خو که څه هم وای چې حالت آسانتیاوي شته ورته ما آسانتیاوي به مثلا د 60 سالو نفره ته وي ما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظر کسانو خبره ده فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت د غبرخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه ک یو اشاره و میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کیږي حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل څو میاشتې وي باید ما دوی فقط یو میاشت مهلت ورکړي یو میاشت نه وته وي سترزي اثر لنن نه اثر د دوبر له دوه منې نیولم پیل کړی دی ستنول هم پیل کړی
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپل کوم چې وجنی پردونه سګیلا ده وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی افغانانو ته دا زمينه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستنه شي د دوی د پارګوري د جمهوریت وختم چې وو یا د کارزي صاحب وخت وو د شل کال مخکې دوی په عیش او نشاط کې تیر کړل. اوس موږ نشو کولای چې اواز طالبان ملامت کړو. کله دوی یو دولتي سکولونه جوړ کړ، کله په کلي کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ، خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نستړي شوي په دا طالبانو شکر باسي. غل وو نه وو، خلک په لاره کې په یو موبایل باندې وشتل کېده، نه وشتل کېده خو وشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو یوازې په مکتبو باندې منګه فوکس کوو. خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه وو. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو د پاره اوس تیر شوي یادونه څه کوو چې راژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وای. اوس طالبان باید د پاکستان حکومت سره کینې، ځکه چې دوی هم نیمای پاکستانی دي. زه یې پیژنم د هماغه دولت کې چې دوی کار کوي. دوی شناختکار د پاکستانی لري، حتی تذکرې د پاکستانی لري. نمونه یې درته نه اخلم، د ماغج غږ دې واوري او ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینې، خبرې وکړي، وخت واخلي. نن سبا جمعې دی، واوره راځي، خلک دی ولګي نو ولګي نمړ شي وی دي. پرون دوه ځانې ماشومان هم په هغه کې مړ شي وی په تورخم کې بیچارهګان دی. اخنې دی وځنه نه پیګم لاس راځل تا پات شي وی. نو دی لار هم ډېر بیره بار دی، هوا هم ډېره سړه ده. او په یو دی امر خیل صاحب خبره چې په یو کې دی، په یو خیمه باندې گزاره هم نکېږي. هوا سړه ده، لرګي په کار دی، زغال په کار دی، برف په کار ده. دی کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی خو آماده کولای نشي. څنګه آماده کولای شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو، د یو کالو، د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ. خلک وایي دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته ده، خلک وزي دلته. خو دوی خپل کاروبارونه دي، باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي. زمینه دې ځای ورته د امرخی صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای، زمینه دې کور، زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د اماس صاحب سره خبرې وکړلې، ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي؟ زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویبانې چې ګورم. او تاسو قرار لاست ځینې ناسي راشي دلته، خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه. راشي ورته وایه چې پلار دا کار مه کوه، ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی. او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې موږ وینو چې اوس مې بچی په لاره کې مري، او د مکتبونه د سکولونه د لاس نه نیول کیږي، او باسي او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري بې ادبي. ما بچی پیدا شو، دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړ؟
مننه میرمن استانیزی راځي لږ زره پوسنوي امکاناتو حلارو باندې خبري وکړو. کور مو ودان چې موږ سره مده بحث کې برخه اخیستې ده، نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصولانو او خزینه زکونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري، دا پیغام هم سره اورو، بیا به بحث ته دوام ورکو، سره راټولو به خپل خبري.
سلامونه دا د راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته، په دې هیله چې ټول بډو جوړ اوسئ. کله شیرزاد یم، کابل ولایت نه دته دې باره کې خبره وکم. دا چې اوس انجونې د تعلیم کچه، یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بند دی. هماغه شپږم سیم پورې چې د مکتبونه خلاص دي، نو ټول بند دي. نو و چې پاکستان نه کوم ماجی راځي، او هغلته چې کوم انجونې د زده کړو لپاره تللې وي، هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللې وي. زه فقط د یو محصلې د ژوند کیسه درسره شریکه کړم. داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه، د طب محصله وه. نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله، دې چې ویزه واخیستله. بیا وروسته دې یو اتمن پښتنو ټولنې کې خدا نشته ده چې ځان ته د وجې نه لاړ شي. نو دې د ورور ویزه او دې دا ویزه ډېره په مشکل سره واخیستله. هغه چې یعنی دومره سخت باندې ځنه وزي واخستري بیا لا ډال ته د سي یو امید لرلو چې زه به هم خپل زده کړې ادامه ورکم خپل زده کړې به وکم نو هم د سیمایو سبب تر استنی دي ځکه چې هغه ټول افغان کډوال ته نو ته بن چې سر خبره کورنۍ و نو هغه ته اجازه نشته دا به مونږ سي یو نو امید به ته به سرنوشت به خپل هوا ته راځي او کاش چې دلته د زده کړو زمينه برابر وي او دوی خپل زده کړو ته پر خوده شوی ولې به نورو هوادونو ته اړ کېدلی چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات او ان چې په خپل هیواد کې مونږ د زده کړې دپاره پوهنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ اړ کېږو چې نورو هیوادونو ته لاړ شو ولې هغه هلته مونږ څوک نه پرېږدي نو دا زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې زمونږ نجونې د نور در په در نه ګرځوي د زده کړو اجازه دي ورکي او ډېرې کورنۍ دي هم د زده کړو دپاره تللي پاکستان ته زه په دې شاهده یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپلې همصنفیانې وي د مکتب د دورې بیا پوهنتونونه چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي دوی په زړه کې دا امید لرلو هر ځای هر خوا ته کوشش کوي خو دوی یعنی د یو زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي اخیر به تر کومه پورې دا ژوند همداسې روان وي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي
ښه د ازادي راډیو اورېدونکي و چې له کابله پیغام پریښی و نور بس د خبرونه هم د پای شېبو ته نږدې شوي راځي لږ زره بحث سره خپل راټول کو میرمن ډیوی امرخیل هر درد هر رنز سړی ته یو درس ورکوي کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي هله مغه سختې نه یو درس اخلي و سم په افغانستان باندې تقریبا بشري ناورین وو او بل ناورین په سراځي غدا دی چې ولسلکه کسان په زور راستنول کیږي افغانستان ته په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري حتی د سرپنا لپاره خیمه هم ممکن ورته ونه رسیږي ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولسلکه کسان مثلا 15 کورنۍ جوړې نو 15 خیمه هغه هم په داس خیمه چې مثلا د ژمي د تودوالي امکانات لري د هیڅ امکان نه لري ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته غاز نشته او د خیمې دننه په لرګي باندې هم ځانته وديږي ځکه د امکانات پکې نه وي طالبانو ته څه درس ورکړي دغه وضعیت او طالبان باید څه وکړي د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري دوی به دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بل اخره داسې چارې به تر سره کوي چې افغانان زړه کې چې همدې افغانستان ته ستونزې هم دي ستانه شي او یو هیله به ورکول کېږي چې بل اخره کوس نه کال ته بل کال ته به ژوند نارمل کېږي زده کړې به دوام ورکوي خزه به خپل کار ته دوام ورکوي او هر څوک په آزاد توګه وکولای شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت وسی
ګوري مخکې له دې نه چې زه راشم په دې باندې خبره وکم یو خبره یادونه کوم د هر چا خپل نظر دی خو زه داسې فکر کوم زه په دې نظر باندې او په دې ان باندې م چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه خود نو ممکن زه داسې فکر کوم کېدای شي زما دا فکر غلط وسیږي خو زما په زړه کې هم دا خبره تاویږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره د غلړی پیل شوی وسیږي او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوالو لپاره ورک په دې کې خو د پاکستان دا ګډه و چې دلته افغان کډوالو ډیر سرمایه گزاریانې کړې وي ډیر کارونه یو یعنی تجارتونه کول کورونه یا خستی و دوی په دې باندې پېدل چې دا افغان کډوال خو په یو میاشت کې نسی کولای دا ټول هر څه ختم کړي نو دا مرمدار خبره ده چې دا به مونږ ته پاتې کیږي دا خبره او بل خبره ده چې په دې کې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یو نه و ځکه چې په دې کې طالب چارواکو به دا ګټه و چې افغانستان نه ډیر خلک راووتل ډیر خلک کډوال سول نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام افغانستان ته خوخته وسیږي او کېدای شي چې ریوال مرستیا بشری مرستیا او څه کمیشتوی اوسی افغانستان ته نو ممکن چې دا بل دوی سره دوی یو ځای مشوره و چې دا غلړی پایل شوله خدا چې اوس بشری ناورین رامنځته شوی ده او چې دا حالت رامنځته شوی ده نو کدی همدا غواړیم چې بیرته دا کډوال راسي چې د بهرانیانو پام را واوړي یا بیرته هغه مرستې افغانستان ته لکه په خاطر تیر باندې راولېږدول شي نو په لومړی کې اوس دوی په دې باندې مسول دي دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی سل سلنه او خپل نستوري را بډوخي او لا افغان ملي تجارانو سره همدار از خیریه بنسټونو سره همدار از هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغه سره جدي دي حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړې دي او د دې په لاس کې د دې په کنټرول کې اوس هر څه دي دوی هر څه کولای شي چې وی کی څه وی غواړي نو کوي غواړي حتمن کولای شي او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان ستان کې را پیښ شوی دا علت هم دغه مشران دی علت هم دغه کسان دي چې د انجونو پر مخ باندې د پهنتونونو او د مکتبونو دروازې باندې کړلې د مرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې باندې کړلې کچې د نوې باندې شوی نو زه په دې مطمئنه يم اول ځ خپل پاکستان ته نکړواله کېدلم زه مجبور وم زما خويند په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوی زما خور په پهنتون کې محصل او هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې په وطن کې پالیاتو کوم یاد کار وکم نو زه مجبور شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید مېرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه لپاره هغه ته ورکول کیږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس چې دوی ویلي چې دوی باید د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمينه برابروي ولې دا نجونو یا مېرمنو هغه ته انسان نه ده نو دوی باید انجلو ته هم فکر وکړي او دې په مخ د کار کول او د خوندوی دروازې پرانیزي
کور ودان میرمن امرخیل سلامت اوسه اوګي امیل ستاسو وروستي خبرې هم او څه کول په کار دی مخ کې میرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغار تلویګي اوس خو د افغان کډوال دی افغانستان ته د افغانستان حکومت ته ورلغاړي دي طالبان باید څه وکړي پلان وکړي چې وینم دروازه پورته هیڅ
شمه نشته او د دې ځړم په چانس په دي د حالت دی راوستي او چې به تم راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څنګه لري پلاس کې د کولو لري اوس د تاسو د ولګي نمري د دې لپاره چې ترتیبات نیولې یا حکومت خو خدمات کوي دا خو نه کوي چې مالیه کې د پټول باندې ولسمو غټ پورته شو چې وایي چې زه خو دومره عاید نه لرم زه تبا او هغه مطلب مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتې وي مالیه وځکه خبره پدې کې دا چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس د خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته د خلکو د لپاره ځکه دا د حکومت د نه د خلکو د لپاره د دې حالت د مهارول د لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وای چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راوډانګي کور ودان ملالی سنګزی استاسو روسي خبري هم اور بله میرمن سنګزی زموږ غاغوري
افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکي چې د افغانان په دغه سړه وخت کې ونه باسي یو میاد ورته وټاکي او چې دغه سړه وخت یې شي یعنی جمعیتی شي دوی ته یو ځاینه ورته برابر کی چې د دوی د پاره د راتګ د پاره زمينه باید جوړ شي نو هغه د پاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه منګه غواړو چې منګه حقونه همیشه د پخولاندې شي خصوصا خزینه منګه متضرر خزی دي کده د چاپلار شي چې وای هغه خزه ده کده چا مېړه شي چې وای هغه خزه ده کده چا زوی مر شوی دی یا به تعلیم شوی دی هغه خزه ده کده چې چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزه ده هغه بیکار شوی دی هغه هم خزه نو منګه دې نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکي او چې دغه سړی واخ کی
او پاکستان خپل پریکړه راوګرځي یا هدا اقل تاسو وای چې اوس نور مهلت هم ورکړي ترڅو د غزمې تیر سي ډیره مننه کوم ودان د خبرونه وخت پای ته رسیدي نور بحث پای ته رسو او ریدونکو د ازادي رادیو د دې اونې نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالست او د خزو د حقونو له فعال دیوی امر خیل او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالې سنګزینا ډیره مننه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
Galia